دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم، دا د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو ده، زه خلیل خانم. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې اوس مهال د افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو لپاره هیڅ ډول مهال ویش نشته. ښاغلی ټرمپ چې د دوشنبې په ورځ د جی و هیوادونو د غونډې په څنډه کې د خبریالانو سره خبرې کولې، د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې روانو خبرو ته په اشاره وویل زماني مهال ویش نشته، هر هغه څه چې دي بیړه نه لرو. ښاغلی ټرمپ یو ځل بیا وویل چې د امریکایي قواوې په افغانستان کې د سولې ساتي رول لري. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي هڅه کوي چې له امریکا سره د سولې هوکړه لیک په همدې پړاو کې وروستی شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایي سویل شاین ازادي ریډیو ته وویل چې دا مهال دواړه لوري د سیاسي هوکړه لیک د پلي کېدو په څرنګوالي خبرې کوي. په قطر کې د امریکا ژغ خبریال ایوب خاورین دغه مذاکرات په اړه په رسنیو کې د ځینو رپورټونو د خبرېدو په اړه داسې وویل.
د امریکایانو او طالبانو ترمنځ ګرمي او تودي خبري اترې کیږي، ځکه تر نیمو شپو پورې کله کله بیګا تر 12 او تر غیر ورځ مخکې تر 2 بجې پورې ادامه وکړه. طالبان وایي پرمختګونه سوي دي او په ډیر ژر وایي هله مندې هم خې چې ډیر ژر به پای ته ورسیږي. د خبرو په اړه ځینې داسې ټکي هم په خبرونو کې څرګند شوی چې د نامعلومو سرچینو لقوله د الجزیرې خبر نشر سو چې په افغانستان کې د موقت حکومت په اړه د طالبانو او امریکایانو ترمنځ یو هوکړه شوې ده، هغه د دواړو لوریو په کلکه رد سو. نن څو شپې وړاندې د امریکا استازي کاغلی خلیلزاد ټویټ کړی دی چې په افغانستان کې د دې هوکړې نه وروسته هم د افغانستان د امنیتی ځواکونو په اړه چې رویټرز کوم خبر خپور کړی دی چې امریکا به ملاتړ نه کوي، هغه درست نه ده، هغه خبر غلط دی. نو دا داسې خبرونه هم نشریږي چې هغه له منابعو تصدیق شوی نه دي، نمونه پکې نشته. دواړه لوري وایي چې پر دغه خبرو باندې باور نه کوي.
د امریکایي پلاوی او د طالب اساسو ترمنځ د مذاکراتو نه هم په اړه د تیرې اونۍ د پنځشنبې په ورځ پیل شوی او تر دې دمه دوام لري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دوشنبه پر ورځ ویل چې په دې ورستۍ اونۍ کې د ایران د جمهور رئیس حسن روحاني سره ملاقات کول به یو ښه فرصت وي او دوی به له هغه سره د ایران د اټومي وسلو د ختمولو لپاره د یو نوي موافقې لپاره هڅه وکړي چې د 2015 کال کې سوي د هغې نړیوالې موافقې ځای ونیسي چې امریکا تیر کال ترې وتی وه. ټرمپ د هیوادونو د مشرانو د کانفرنس په پای کې د خبرو پر مهال وویل چې زما په فکر زه باید د ایران د ولسمشر سره ووینم. بلې خوا، د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د فرانسې ته سفر په داسې وخت کې کړی دی چې په دغه هیواد کې د پرمختللو هیوادونو د مشرانو غونډه روانه وه. د رویټرز خبري اژانس ویل دی چې د سپینې ماڼۍ چارواکو ویل دی چې د فرانسې لخوا د جی و هیوادونو د غونډې پر مهال د ایران د بهرنیو چارو وزیر ته بلنه د ایرانۍ وړ ده. دغه چارواکو دا هم ویل دی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په فرانسه کې د یو امریکایي چارواکي سره ملاقات نه دی کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دغه سفر په داسې حال کې کړی دی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د لویدیځو هیوادونو د اتحادیانو ترمنځ د ایران او په نورو مسلو اختلافاتو راپورټونه هم ورکړل شوي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ملت ته په وینا کې ویل چې که نړۍ د کشمیر لپاره څه وکړي او که نه، خو د پاکستان ملت به د کشمیر د ولس سره ولاړ وي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د کشمیر په اړه په یوه وینا کې ویل چې هغه به په درسته نړۍ کې د کشمیر د سفیر په توګه د کشمیر د آزادۍ لپاره حتی وکړي.
جو حالات ہیں، جو پیغام ہیں، جو سچویشن ہے، وہ میں دنیا میں لے کے جاؤں گا، دنیا کے میڈیا پہ اٹھاؤں گا. جن جن ہیڈز آف اسٹیٹ سے ابھی تک میری بات ہو چکی ہے ان سب کو میں نے آگاہ کیا.
دا کوم وضعیت چې دی، کوم پیغام چې دی، دا به زه نړۍ ته رسوم. د نړۍ هر هیواد د مشر سره چې زما خبرې شوي دي، هغه ټولو ته مو د کشمیر په اړه معلومات ورکړي دي او له دې وروسته مو چې د هر چا سره پرې خبرې کیږي، ټولو ته ووایم چې په کشمیر کې څه روان دي. عمران خان د هند صدر اعظم ته خبرداری ورکړ چې هغه د کشمیر د ځانګړي حیثیت ختمولو پریکړه یو ستره غلطي وه. عمران خان دا هم وویل چې هغه به د سپتمبر د میاشتې په 8مه د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې د کشمیر په مسلې خبرې وکړي او نړیوالو ته به د کشمیر د وضع په اړه مکمل معلومات ورکړي. هغه دا هم وویل چې تر هغه وخته پورې به د کشمیر په اړه هر اونۍ یوه غونډه جوړیږي چې د کشمیرانو سره د خواخوږۍ څرګندولو دوام ورکړي. او بلې خوا، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې هند او پاکستان د کشمیر پر سر خپل کړکیچ په خپل هوارولی سي، خو که چیرې دته د منځګړیتوب اړتیا ولرل سي دی چمتو دی. ولسمشر ټرمپ په دې موضوع د دوشنبې په ورځ د هند د صدر اعظم نریندر مودي سره خبرې وکړې. دواړو مشرانو د فرانسې په بیارش کې
د نړۍ خبرونه مو واورېدل. پا په رپورټونو کې نن اوله مسله دا ده چې د امریکا غږ ادارې په خوښنۍ خپل دوستانو ته اوریدونکو ته خبر ورکړی دی چې د امریکا غږ د مرکزی او جنوبی آسیا د سانګ رئیس او د افغانستان پیژندل شوی او سابقه دار ژورنالیست محمد اکبر ایازی پرون د ورجینیا په ایالت کې د ورپیخ ناروغۍ له کبله وفات شوی دی. د امریکا غږ د مشرتابه او د افغانستان د جمهوری ریاست اجرایی ریاست او ملی امنیت شورا په دې برخه کې خپل همدردی څرګنده کړی دی.
د افغانستان وتلی ژورنالیست لیکوال او ویان د امریکا غږ د جنوبی او مرکزی آسیا د خبرونو عمومي رئیس محمد اکبر ایازی تیر شپه په خپل استوګن ایالت ورجینیا کې د ورپیخ ناروغۍ له امله وفات شوی دی. هغه 15 کاله عمر درلود او له 40 کالو زیات د ژورنالیزم په ډګر کې کار کړی دی.
ما په یو بل ایالت کې ژوند کاوه، تینیسی کې، نو هلته خبر شوم چې د امریکا غږ پښتو خبرونه شروع کړې ده. نو د سهار په د شپې په 10 بجې په موټر کې کېناستم. د 2 ساعته لار راغلم واشنگتن ته، سیده دفتر ته، او هغه ملګرو چې راډیو شروع کړې وه د هغو سره په تماس کې شولم. یو نیمچه امتحان یې راڅخه واخیست او په کار مې شروع وکړه او 40 کاله مې کار وکړ.
د امریکا غږ عمومي ریاست د اروخات ایازی چې د امریکا غږ د مشرتابه هیئت غړی و پر مړینې خواشینی څرګنده کړې او د هغه مړینې د ژورنالیزم په ډګر کې لویه ضایعه بللې ده. در وخت ایازی د مړینې د خبر خپرېدو سره د افغانستان جمهوری ریاست اجرایی ریاست او د ملي امنیت شورا د مشرتابه تسلیت پیغامونه هم رسیدلې دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خپل تسلیت په پیغام کې ویلي مرحوم ایازی د ټولنیزو رسنیو لارې د خلکو د ذهنیت په جوړولو او روښانه کولو کې رغونکی رول درلود. د هغه فعالیتونه نه هېرېدونکي دي او مړینې د افغانستان د رسنیو کورنۍ لپاره یوه لویه تشه ده.
دا هغه اولی ورځ څخه په دې کې د نتاقیم او د ژورنالیستي استعداد موجود و. هغه اولی ورځ کې د خلکو توجه ځان ته واړوله، نه یوازې ښه ژورنالیست و، نه یوازې ښه نتاق و، نه یوازې ډېر فعال ځوان و. د دفتر پر ټولو ملګرو باندې ډېر ګران و، د ټولو په زړه کې ډېر ښه ځای درلود.
محمد اکبر ایازی د محمد انور خان ایازی زوی په 1933 کال کې په کندهار کې زیږیدل دي. لومړنۍ منځنۍ او د لیسې زده کړې په کندهار کې ترسره کړې او په 1915 کال کې د کابل پوهنتون له اقتصاد پوهنځ څخه تر فراغت وروسته د هند د نوې ډهلی له جواهر لال نهرو پوهنتون څخه په تخنیکی مدیریت کې ډیپلوم اخیستی دی. اروخات ایازی لومړی په کابل کې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون سره د خبريال په توګه کار کاوه چې پر افغانستان د وخت د شوروي اتحاد تر حمله وروسته امریکا ته مهاجر شو او په 1922 کې امریکا غاکسه د خبريال په توګه کار پیل کړ. نو موري په 1928 کې د امریکا غاګ رادیو سره د آسیا د څنګه مشر پروډوسر وټاکل شو چې تر 2002 کال پورې پر همدې دندې پاتې شو. اروخات ایازی په 2015 کال کې د آزادۍ رادیو مشر وټاکل شو. اکبر ایازی لس کله په آزادۍ رادیو کې د افغانستان د څنګه د رئیس او بیا د مرکزی او جنوبی آسیا د څنګه د مشر په توګه دند تر سره کړی ده.
دا د سیو مسلک ته چې یو ورسره کار پک شروع کی به ته خوش کول سخت دي. ما تقریبا 15 شکل کار کړی په دې کې جرنالیزم کې او 40 شکل په امریکا راخ کې هم لس کله آزادۍ رادیو ته پر تر اغلې هغه ذکر اغلې چې زه د امریکا راخ په ماموریت او د امریکا راخ په میشن باندې شورت وايي ز اعتماد او عقیده لرم.
ژوند خو کوو خو ژوند رنگ نه لري، سندره وایو خو آهنگ نه لري.
هغه په 2015 کال کې په امریکا غا کې د جنوبی او مرکزی آسیا سیمه ایز مشر شو. اروخات ایازی د ورپیخ ناروغۍ له امله د یک شنبه په شپه د اگست په 15 د امریکا په ورجینیا کې د دې نړۍ سترګې پټولې.
د آشنا رادیو درنور دونکو د امریکا غږ د جنوبی او مرکزی آسیا د سانګ مشر محمد اکبر ایازی د سګي د سرطان د وګدې مودې د ناروغین روسه سینه بغل شوی وو او د یک شنبه په ورځ د 15 پېټو کلو په عمر په حق رسیدل دي. د امریکا غ خبريال ډیوډ جونز په دې باره کې رپورت را لېږل دي.
د ایازی دوستانو او همکارانو د د پمړنه ژور خپګان څرګند کړی دی چې د 2015 کال نه راپدې خو د امریکا غږ د ژبو د خپرونو مسؤلو چې له ترکیې نه تر افغانستانه پورې د پراخې سیمې لپاره خپرونې کوي. د دغې څانګې د رئیس مرستیال ریک فلیپس لیکي، موږ به همیشه اکبر نه یوازې د مشر په حیث بلکې د دوست په حیث یادوو چې د شنبې په ورځ د اکبر ایازی پوښتنې ته روغتون ته د امریکا غږ د پروګرام د رئیسي کیلو چاو سره یو ځای ورغلی و. د هغه مړینه د جنوبي او مرکزي آسیا د څانګې او د ټولې ادارې لپاره یوه غټه ضایع ده. ایازی چې په اصل کې افغان دی، د کابل په پوهنتون کې د محصلې په دوره کې د خبریالۍ سره علاقه پیدا کړې وه. په 1980 کال کې په افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل نه وروسته امریکا ته مهاجر شوی و. دغه علاقه یې د ځان سره راوړه. هغه دوه کاله وروسته د امریکا غږ سره کار پیل کړ او ډیر زر د دغې ادارې د پښتو څانګې مشر شو او د 2015 کال پورې د دغې څانګې مشر. ایازی په همدغه 2015 کال کې پراګ ته ولاړ. د آزاد اروپا ریډیو او ریډیو لیبرټی سره د افغانستان خبرونو رئیس شو. هغه په 2010 کال کې ترفیع وکړه چې د آزاد اروپا د ریډیو سمیز رئیس شو چې د افغانستان، پاکستان، ایران او عراق د خبرونو څارنه کوله. ایازی په 2015 کال کې امریکا غږ ته د جنوبی او مرکزی آسیا د څانګې د رئیس په حیث راستون شو او اعلان یې وکړ. د هغه د هدفونو نه یو هدف دا دی د دې ډاډ ورکړو چې خبرونه او معلومات خپرو تاثیر وکړي او زموږ د اوریدونکو په ژوند کې بدلون راولي. موږ باید نه یوازې د نړۍ په خپله سیمه کې اوریدونکو ته خبرونه خپرو، بلکې د ازادۍ او ډیموکراسۍ د ارزښتونو په باره کې ورته درس ورکوو. په امریکا غږ کې د هغه د نورو نوښتونو نه علاوه د افراطیت د څارنې د څانګې منځته راوړل دي چې لس لیکوالان او مسؤول مدیران لري. ټوله نړۍ کې د سیاسي افراطیت د ټولو ډولونو په باره کې څارنه کوي او رپورټ یې ورکوي. په ټویټ کې بې ساري خواشینی او ستاینې په خاصه توګه له افغانستان نه خپرې شوې دي چې هلته ایازی یو وتلی شخصیت و. په 2009 کال کې د افغانستان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې چې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په مقابل کې دوه کاندیدان ولاړ وو چې اوسنی جمهور رئیس اشرف غني او اوسنی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله و، منځګړی او قضاوت کوونکی و. د افغانستان د طلوع تلویزیون مشر لطف الله نجفی زاده په یوټیوب کې ویل د اکبر ایازی په مړینه خوشینه شوې ده. هغه خپل ژوند ژورنالیزم او آزادو مطبوعاتو ته وقف کړی و. د افغانستان آریانا نیوز مشر شریف حسنیار په یو بل ټویټ کې لیکي، په خوشینه سره د یو پیاوړي ژورنالیست اکبر ایازی د مړینې خبر واورید. د مطبوعاتو او د بیان د ازادۍ لپاره د هغه بریالیتوبونه د یادونې وړ دي. له ایازی نه میرمن، یو زوی او درې لوڼه پاتې دي. د جنازې اعلان لا تر اوسه نه دی شوی.
د افغانستان جمهور ریاست ویلی دی چې سعودي عربستان چمتو دی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د خکېدو په برخه کې همکاري وکړي. ممتاز بهیر په دې حقله تفصیل را لګړې ده.
د افغانستان د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقی چې د دوشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې سعودي عربستان ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر په اړه معلومات ورکول وویل، دا سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو او اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف شوی دی، خو دواړو خواوو پر افغان سولې او انتخاباتو هم خبرې کړې دي. ښاغلی صدیقی زیاته کړه چې پاکستان د افغان سولې په پروسه کې مهم رول لري، خو تر اوسه یې هیڅ مثبت ګامونه نه دي پورته کړي او له همدې امله جمهور رئیس غنی د سعودي عربستان له پاچا څخه غوښتي چې په دې برخه کې همکاري وکړي.
پاچا عربستان همچنان گفت که حکومتش
د عربستان پاچا هم دا شنو ویل چې حکومت حاضر دی چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خوالی په برخه کې همکاري وکړي، دا اړتیا په صورت کې او په سیمه کې له ثبات او امنیت څخه د ملاتړ لپاره چمتو دي چې خپل هیڅ ډول هڅونه سپموي. ښاغلی صدیقی دغه راز ویل سعودي عربستان د افغان سولې له پروسې څخه ملاتړ څرګند کړی او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره د همکاریو پر دوام ټینګار کړی دی. افغان حکومت په داسې حال کې له سعودي عربستان څخه غوښتي چې پر پاکستان فشار راوړي تر څو د سولې په پروسه کې همکاري وکړي، چې په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ نهم پړاو مذاکرات دوام لري او دواړو خواوو هیله څرګنده کړې ده چې د دغو مذاکراتو په نتیجه کې به توافق ته ورسیږي. دا سیاسي چارو کارپوهان سعودي عربستان ته د جمهور رئیس غنی سفر د قطر د سولې د مذاکراتو د سبوتاژولو لپاره د افغان حکومت یوه هڅه ګڼي. د دغو کارپوهانو له ډلې وحید مجدا امریکا غږ آشنا ته وویل چې پر پاکستان باندې د سعودي عربستان فشار به د سولې پر روانې پروسې هیڅ ډول اغیزه ونه کړي.
البته سعودي عرب کولی شي پاکستان ته ووایي چې مثلا د ترانزیت په برخه کې په نورو مسایلو کې افغان حکومت سره لږ چلچلن وکړي. مثلا اوس پاکستان وایي چې واګه بندره پورې افغاني اموال کولی شي چې لاړ شي هلته او تجارت او راکړه ورکړه داسې کارونه کېږي. اما دغه غوښتنې چې افغان حکومت لري چې مثلا د طالبان او مشران چې په پاکستان کې دي باید دوی ونیول شي، دا مسایل فکر نه کوم چې پاکستان وکړي یا وکولی شي.
د ښاغلي مجدا پر وینا پخوا پاکستان پر طالبانو سناسه اغیزه درلوده، خو اوس دا ډله د سیمې او نړۍ له مختلفو هیوادونو سره اړیکې لري او د پاکستان له اغیزو وتلې ده.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکو ویلي دي چې دغه کمیسون تر اوسه پورې د میزان د میاشتې د شپږمې نیټې د انتخاباتو د بهیر د څارنې لپاره 6500 څارونکو، کاندیدانو او سیاسي ډلو استازو ته اعتبار لیکونه ورکړي دي. د انتخاباتو د سار ادارې ویلي دي چې د خپلو څارونکو د ګمارلو په برخه کې د مالي ستونزو سره مخ دي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری رپورت را لګلې ده.
په داسې حال کې چې د افغانستان د جمهور ریاست ټاکنو ته څلور دېرش ورځې پاتې، د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې تر اوسه یوازې 6500 تنو دغه کمیسیون سره د ټاکنو د بهیر د څارنې لپاره خپل نمونه لیکلي دي. د دغو 6500 تنو ډېر شمېر د جمهور ریاست د نوماندانو، د سیاسي ډلو او مدني ټولنو د ادارو لخوا ټاکنو خپلواکه کمیسیون ته معرفي شوي دي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن نن امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د ټاکنو کمیسیون د ټاکنو د بهیر څخه د سارن لپاره د سارونکو د نمونو ثبت لپاره ټولې اسانتیاوې برابرې کړې دي. خو ښاغلی ننګوی چې تر اوسه د جمهور ریاست دوه نوماندانو او د سار څو کورنیو ادارو خپل سارونکي دغه کمیسیون ته معرفي کړي دي.
اعتبارنامه را ما مطابق ټایم لاین به تمام کاندیدات توضیح کړم.
موږ ټولو نوماندانو ته اعتبار لیکونه د مهالویش پر اساس ویشلې دي. موږ د دې غوښتنه لرله چې هغوی د سارونکو ټول کارتونه ترلاسه کړي. هغوی تر اوسه شاوخوا 15000 سارونکي معرفي کړي دي. زموږ الکترونیکی پانه ته همدا شان د ټاکنو څارې ادارو لسو مشاهدین مجتمعي فکر دي.
بعد ما مرحبا
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس وی دغه کمیسیون په ټاکنو د سار ټول نړیوالې ادارو او هم ملګرو ملتونو ته د تل شپږمې ورځې د ټاکنو سارن لپاره بلنه لیکونه استولې دي. هغه ویل چې د ټاکنو سار یو شمېر نړیوالې ادارو دغه کمیسیون بلنه منلې او ژمنه یې کړې چې د تل شپږمې ورځې د جمهوریت د ټاکنو د بهیر د سارن لپاره به خپل سارونکي افغانستان ته واستي. خو تر اوسه لا هیڅ یوې نړیوالې ادارې د افغانستان د جمهوریت د ټاکنو سارن لپاره د ټاکنو د خپلواک کمیسیون څخه اعتبار لیک نه دی اخیستی. د حمله سرګن څرګندونه ده چې کومې نړیوالې ادارې به د افغانستان د جمهوریت سره د ټاکنو سار دپاره خپل سرونکي دغه هیواد ته واستوي او که نه. په تیرو ټاکنو کې د ټاکنو سار یو شمېر آسیایي ادارو سربیره اروپایي ټولنې او امریکایي ادارو هم افغانستان ته د ټاکنو سارنې دپاره خپل سرونکي استولي وو. د اسلامي هیوادو د همکارۍ سازمان رئیس وړم ورځ په جیزه کې د جمهوریت محمد اشرف غنی سره په کتنه کې د افغانستان د ټاکنو له بهیر څخه د سارنې دپاره د دغې ټولنې د یو شمېر سرونکو د استولو ژمنه کړې. د افغانستان د ټاکنو سار ادارې وایي چې دا ادارې د مالي ستونزو له امله ډېر سرونکي د ټاکنو سار دپاره نشي ګمارلی. د پیپا په نوم د آزاد او عادلانه ټاکنو سار د ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید امریکا غږ اشنا راډیو ته وویل چې د همدې ستونزو له امله تر اوسه هیڅ یو سرونکي هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته نه دی معرفي کړی.
پر موږ یو نظر هم کمیسیون ته نه دی معرفي کړی چې هغه په مرکزو محلاتو کې د رکونې څارنه وکړي او خپل راپور او موندنې موږ سره شریک کړي. دلیل دا ده چې تر اوسه پورې موږ د نړیوال ټولنې کوم بنسټونه چې له ټاکنو سره مرسته کوي د هغوی لخوا کوم ژمنه مالي ژمنه نه لرو ځانو سره څو په دغه کار باندې لاس پورته کړو او د دې نه ویره لرو چې نه نظارت د دې باعث نه شي چې موږ داسې ټاکنې بوار له مخه نه له جنجال او له بحران سره مخامخ شي.
ټاکنو سار ادارې اندېښنه ښیي چې که چیرې د جمهوریت سره ټاکنو څخه په مسلکي ډول څارونکي څارنه ونه کړي نو دا کار به په افغانستان کې ټاکنې یو ځل بیا د بحران په لور یوسي او د ټاکنو اعتبار ته به زیان ورسوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د فرانسې هغه ښار ته سفر وکړ چې د نړۍ د مشرانو عالي غونډه پکې روانه وه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ ویلي دي چې دته دا د تعجب خبره نه وه. د امریکا خبریالې ایزابیل کوکولی رپورټ را لېږلی دی.
ټرمپ بیرتس کې خبریالانو ته وویلې د توقع لرله چې ظریف راغلی دی د فرانسې د جمهور رئیس ایمانوئل مکرون او نورو سره ملاقات وکړي. ټرمپ دغه تبصره په داسې وخت کې وکړه چې د عالي غونډې په څنګ کې د مصر د جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی سره غونډه پیل کړه. ټرمپ ویلې د مکرون سره په تماس کې وو او هر څه چې د کول زه پوهېدلم او هر څه چې د کول هغه ومنل شلو. د ایران حکومت پرون د دوشنبې په ورځ ویلې د جی سیون عالي غونډې زیاته د ظریف د یکشنبې د ورځې سفر ګټور او د عالي غونډې سره یې کار نه درلود. د حکومت نطاق علي ربایي په مطبوعاتي کانفرنس کې وویل د دغه سفر د خپل فرانسوي انډول په بلنه کړی و. علي ربایي وای
بلکې میخوایم وادار کنیم که آنها در چیزی که ما احقاق حق خودمون میدونیم بیان بنشینن. به اتفاقا ما در این زمینه
من د ترامپ الو باندې کوم من له دوی نه غواړم چې زموږ حقوق په رسمیت وپیژنې او راشي د خبرو لپاره کینی. موږ په دې ارتباط متقابل عمل نه کوو. موږ یو فعال تماس نیولې دی. د ایران او امریکا روابط له هغه وخت نه را په دې خوا خړ پر شوی دی چې ټرمپ تیر کال د بین المللي موافقې نه ووت چې د اقتصادي بندیزونو په بدل کې د ایران د اتومي پروګرام مخه ونیسي. ټرمپ وروسته بیا اقتصادي بندیزونه نور زیات کړل، په خاصه توګه د ایران د تیلو مهم سکتور هدف و چې د دغه هیواد اقتصاد ته تاوان ورسو.
د خوست او شمالي وزیرستان مذهبي او قومي مشرانو د افغانستان او پاکستان د حکومتونو نه غوښتي دي چې د کرخې دواړو غاړو ته د پښتنو په سیمو کې روانه جګړه پای ته ورسوي. دوی ویلي دي چې پښتانه نه دهشتګردي او نه د دهشتګرو سره ارتباطات لري. د شنا تلویزیون خبریال ابراهیم رحیمی رپورت را کړی دی.
دغه ولسی غونډه چې د خوست او شمالي وزیرستان مذهبي او قومي مشرانو پکې ګډون کړی و، له پاک افغان حکومتونو وغوښتل چې د کرخې دواړو غاړو ته له میشت پښتون قوم سره کېدونکی تاوتریخوالی پای ته ورسوي. په دیني او فرهنګي چارو کې د ولسمشر سلاکار او د مجاهدینو د سرتسری شورا مشر غونډې ته وویل چې پښتون نه ترهګر دی او نه له ترهګرو سره تړاو لري، خو زیاتوي چې د ترهګرۍ په نوم وژل کېږي. مولوی محمد سردار زادران په دې برخه کې پړه پر هغو مشرانو واچوله چې ګنې د پښتنو په مټې د قدرت واګې په لاس کې اخیستي او بیا یې د پښتنو د پرمختګ لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی.
یوازې پښتون وژل کی، پښتون جیل ته اچول کی، د پښتون سرمایه ختمی، د پښتون کلتور ختمی، قومي جوړښتونه له منځه ځي. خو د چا له لاسه؟ هم د حکومت مشر پښتون، هم د تعلیم مشر پښتون، دواړه پښتانه دي. هم د پاکستان د حکومت مشر پښتون او هم د افغانستان ولس مشر پښتون.
په ټوله کې د غونډې د ویناوالو اشاره د پاکستان او افغانستان حکومتونو او په افغانستان کې میشتو نړیوالو قوتونو ته وه، چې د دوی په وینا د کرښې دواړو غاړو ته د پښتنو په سیمو کې جګړه توده ساتلې. په خوست کې د شمالي وزیرستان د قبایلو شورا مشر ډاکټر حیات محسود پر یادو درې واړو قدرتونو نیوکه لري چې ګوندې په دغه سیمه کې نیابتي جګړه پر مخ بیایي او قرباني پښتانه ورکوي.
څوک د اتفاقي ځواکونه جړه کوي، څوک د پاکستاني ځواکونه جړه کوي. زه په دې دواړو دولتونو دا غواړم او په نړیوال اختلاف هم غواړم چې تنه دا لوبه بس کا. زمون په پښتانه فورا کې نیابتي جګړه مکوه. نیابتي جګړه زما کور ته راوړې ده، دښمني د چا سره ده، مشکل د چا سره دي، په جنجال زه تکړه.
په ورته وخت کې د دغې غونډې ګډونوالو پر ولسمشر محمد اشرف غنی غږ وکړ چې سولې ته لومړیتوب ورکړي، ځکه دا نه یوازې د افغانانو جدي اړتیا ده بلکې پیاوړې حکومتدارۍ ته هم زمینه مساعدوي. قومي مشر حاجي مرک زدران غونډې ته وویل چې که د سولې په برخه کې شته فرصت له لاسه ووځي، دا به په هیواد کې د جګړې د اوږدېدو لامل وګرځي.
چې موږ ته دا زمینه مساعده کا چې اول موږ سوله وړي، انتخابات نه مخته کړي. که انتخابات مخته شي هېڅ امکان نه لري چې بیا سوله راشي، ځکه چې طالبان به لوړ قدرت غوړي او د هیواد ولسمشر دی ورکوي نه، بیا سوله نه کېږي. پنځه کاله به دغه جنگ بیا راولوي او چې دا زمینه مساعده شوي.
د دې راټولېدنې ګډونوالو په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له مذاکراتو هم ملاتړ څرګند کړ، خو غوښتنه یې وکړه چې بین الافغاني مذاکراتو ته دې هم زمینه مساعده کړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د بلوچستان د ایالت د کوټې په ښار کې د پښتو ژبې درې ورځنی نړیوال سیمینار جوړ شوی و. دا سیمینار د کوټې پښتو اکاډمۍ جوړ کړی و. په دغه سیمینار کې د افغانستان او پاکستان د پښتنو د سیمو دانشمندانو، ادیبانو، پوهانو او شاعرانو ګډون کړی و. جمیل خان په دې حقله د کوټې نه رپورټ راکړی دی.
په دغه سیمینار کې د خیبر پښتونخوا څخه راغلی د باچا خان پوهنتون د مطالعې مرکز رئیس ډاکټر محیب وزیر آشنا ټلویزیون ته وویل چې پښتانه د یو لوی سیاسي او ټولنیز بوران څخه تیریږي. دا رقم غونډې د پښتنو په یووالي او د هغوی د ژبې او د کلتور په وده کې شکردار لوبولی سي.
خو زیات اهمیت یې زما په خیال دا دی چې خلک یو بل واوري، خلک یو بل سره کښېني، خلک په ډوډۍ، خلک په هوټل کې، خلک په لکه انفارمل چې کوم ډایلاګز دي، چې کوم مکالمې دي، هغه درمینځه وشي او یو بل وپیژني. نو دا سیمینارونه او کانفرنسونه د پښتون کام د رانږدې کولو په لړ کې ډېر زیاتې مهمې دي.
د افغانستان زخر اغلی د کابل پونتون د ژبو د سانګي استاد لال باچا ازمون وویل چې دغه ډول سیمینارونه او کلتوري مبارزه د پښتون قوم په ګټه بوي.
دغه قوم د تعلیمي کولو، د سولې او د امن، د فضا د رامنځته کولو او همدارنګه د علم او د پرمختګ لپاره د بشري خواخوږۍ له مخې د قوم سره د چلند په خاطر باندې چې په دې مځکه باندې پښتون هم د نور قومونو په څیر باندې یو بشر دی چې اوسیږي، د حق لري چې تعلیم وکړي او د دې حق لري چې په خپلو منځو کې خپل مسایلو باندې بحث وکړي او هغه حل کړي.
د کابل زخه راغلی شزینه لیکواله خپل احساسات حصہ دا ډول سرګند کړل.
پښتو ادب د علمي او فرهنګي ود لپاره ډیر موثر دی او د کرخنه دی خو او د کرخنه اخو د پښتنو اړیکی ټینګیږي، د افغانانو اړیکی یو بل سره ټینګیږي او عام علمی اړیکی، عام فرهنګي اړیکی او روابط ښکېږي. یو د بل د افکار او عقایدو د نظریاتو نه خبرېږو. د څو کلونه چې یو بل نه لري وو د داسې سیمینارو په واسطه باندې کولای شو چې موږ هغه خپل عقاید نظریات یو بل سره شریک کړو.
د ادبی غونډو کانفرنسونه سره سره په افغانستان او پاکستان کې وخت په وخت د پښتنو په کامی ستونزو جرګې هم سوي دي، خو په ډیرو موکو د دغه جرګو غشتنې او سپارښتنې نه دي عملي سوي.
درنو اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه سهارنۍ خبرونه په همدیزی پای ته ورسیده. د ماښام تر 8 بجو تاسو په لوی خدای سپارم.